السلام علیکم دا مشال ریډیو دا تاسو موږ پر لندو سپو اوریدل شي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د خالی ورځ د 2022 کال د دسمبر 10 نیټه ده په روان یو سات کې د پښتون ژغورن غورزنګ په چمن کې د جلسې او د پښتو موسیقۍ د مشهور سندرغاړي کمرګلې پر ملي ناو ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو زه فرخند اسد مو په یو سات کې هر کله کوم ته ټولو وړاندې رازو خبرونو ته وړاندې کوم کې زموږ همکار اسرار عالم مومند
پلومبه د مهم خبرونو سرټکی پښتون ژوند غورځنګ د خپل غړو د خوش کول لپاره احتجاج کوي په بونو کې د امنۍ زده احتجاجي پرلت نن هم دوام لري او د افغانستان نامتو سندرغاړی کمرګولا مړ شوی او اوس د خبرونو تفصیل پښتون نوجوان غورځنګ د خپل غړو د خوشی کول لپاره سبا په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کوي غورځنګ دا پریکړه پروند بلوچستان په چمن کې د احتجاجي جلسې پر مهال اعلان کړه جلسې ته په وینا کې د پښتون نوجوان غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه وکړه چې ریاست دی د علي وزیر حنی پښتین او حاجی عبدالصمد په ګډون د غورځنګ هغه غړي زر تر زره خوشی کړي چې پروسته ورځو کې یې نیولې دي د وامي نشل ګوند صوبایي مشر اظهر خان څنګه بیا جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې عدالتونو د علي وزیر ضمانتونه منظور کړي خو د هغه باوجود نوموړی په زندان کې دی د پاکستان حکومتي چارواکي وايي د پښتون ژغورن غورځنګ غړي چې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو په تورونو نیولې دي او پر ضد مقدمه روانه دي خو غورځنګ دا تورونه ردوي وايي چې د پاکستاني آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو حقونو لپاره سولېز مبارزه کوي په بونو کې د امنۍ ضد سوداګرانو او ځای مشرانو احتجاجي پرلتن په شپږم ورځ هم دوام لري د سیمې تاجرانو او ځای مشرانو د دسمبر په اتمه د بونو ډیویژن په کچا د پرلتو په سیمه کې د مکمل شټ ډاون هړتال اعلان وکړ دا تر هغه وروسته دا چې له ځای تنظیمي سره د پرلتوالو مذاکراتو څخه نتیجه ورنکړه پرون په بونو کې دغه پرلته د امن جرګې نوم ورکړل شو چې په کې د سیمې تاجرانو مشرانو او د کوونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي دا وخت د بونو بازار په مکمل توګه بند دی او د شمالي وزیرستان بونو لکه مروت نه خلک د پرلز ته روان دي دا ناستا زئی تاجرانو په پولیس لاینز پواره چوکې د دسمبر پر 15 مورست له هغه پیل کړه چې د سیمې دری دکاندارانو د نومبر پر 28 نیټه نه معلوم وسلوالو په میرل کې اوجل بلوري ته حکومتي چارواکي وایي له احتجاجیانو سره یې خبري رواني دي او د امنیت د ټینګولو هڅه کوي د پاکستان کونو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د هرکلی لپاره یې تیاری پیل کړی نوموړي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د انتخاباتو له اعلان سره سم به نواز شریف پاکستان ته ورستنیږي پاکی وزیر رضا تکړه چې عمومي انتخابات پر اتونکو کال په اکتوبر کې کیږي خود د خبره کې د خبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماته کړل شوې نو د دې دواړو صوبو انتخابات به په نوی ورځو کې دننه کیږي پاکستان تر کې انصاف چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومت لري وایي کده مسلم لیگ نون په مشرۍ موجوده اطلاعي حکومت له وخت مخکې عمومي انتخابات نه اعلانوي نو د یادو صوبو اسمبلی به ماتې کړي یادوي نواز شریف چې دا مهال په لندن کې دی پر هغه د درغلیو مقدمه دی او د قید سزا ورته اورول شوی خو عدالت نو موړه د 2019 کال په اکتوبر کې د اتو اونیو په ضمانت پرخه وو بیا میاشت او وروستا هغه ته اجازه ورکړل شو چې د خپل درمل لپاره کولای شي د څلور اونیو لپاره له ملک بهر لاړ شي نو شریف پرځان لګیدلی د دلغیو تورونه په وار وار رد کړی دی د افغانستان نامتو سندرغاړي کمرګولا د دسمبر په 9 د جمعې پورز د کینیډا په ټورانټو کې مړ شو هغه کورنۍ وایي میرمن کمرګول د ناروغي له امله د ټورانټو په یو روغتون کې صبر کړی خدای نه دی ویلي چې ناروغي څه و میرمن کمرګول د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي باچ په پښتو او دری ژبو یې ډېر سندري ویلې دي نوموړي ته د افغانستان د بلبل لقب د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي لخوا ورکړل شوی وو هغه د افغانستان د کال د سندرغاړي لقب هم خپل کړی. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنۍ جګړو ل عمله لومړی پاکستان او وروسته له هغه ځای کینیډا ته کډواله شو. او د پنجاب په ملتان میدان نن د پاکستان او انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ په دوهم ورځ دا مهال پاکستان یو سل یو تیار رنځونه جوړ کړی دی او نه لوبغاړي اوټ شوی دی. تر دې مخکې انګلند په خپل لومبي اننګز کې په رون د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 271 رنځونه جوړ کړل. د پاکستان لخوا نوی سپین بالر ابرار احمد و زاهد محمود درې لوبغاړي اوټ کړل. د دریو ټیسټ میچونو د سیریز لومبي میچ انګلستان ګټلی. د اوتر دې محل د مشال خبرونه
تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واوري د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین له پاکستاني او چارواکو وغوښتي چې له افغانستان سره پر پوله تګ راتګ کوونکي دي نه زوروي.
روزانه وحل روزانه لینونا یو زل کاټ ښکارا کا بل زل ښکارا کا اتل زلا چرته زه او څکاوي.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ المانسل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال وای
دلته بشري حقوقو خلاف ورزي په هر میدان باندې کیږي. کله زنانو خبره وي دغه شرم کیږي چې د ماشومان وي دغه شرم کیږي.
او د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي کمرګلا وفات شو. مشال سره واوري اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو پروګرامونه پر لنډو سپو ول زرات سواتیا پنځل زرا او سوا پنځه شپته دیار لزر پنځه سواتیا او دول زرا یو سلس کلو هرتز واوري. رازو د سر موضوع ته پښتون ژغورن غورزنګ پرون د دسمبر پر نهمه د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې احتجاجي جلسه کړي. پر دې موقع د غورزنګ مشر منظور پښتین له حکومت غوښتنه کړي چې د افغانستان سره پر پوله تګ راتګ کوونکي دي نه زوروي. پاکستان او چارواکو په دې اړه لاسنه دی ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي او وایي چې پر پوله یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي کوي او همدا لامل دی چې د ویزی او پاسپورت لرلو شرط یې اخی دی. جلسه ته د پښتنو کامپرستو ګوندونو غړي هم ورغلي وو. ټولو ویناوالو د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د نور غړو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د دسمبر پرنامه د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتین یو ولسی غونډه ته د وینا پر مهال له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره پر ډیورن کرښه دی تګ راتګ کوونکي نه زوروي.
روزانه وحل روزانه لینونا یو زل کاټ ښکارا کا بل زل ښکارا کا اتل زلا چرته زه او څکاوي دا چرته زه او څکاوي څه لپاره کوي د خلک سړی دا دغه خلکو وطن دی زیو راضی به خپل وطن کې کاروبار بکوي خدا کاروبار ته نه پرېږدي دا زمونږ پلار نه وطن دی مور نه وطن مدای په دې کې مونږ په خپاړې کړې دي دا مرزي ستا نه ده دا اختیار ستا نه دی چې ته بدل ترازه او خلکو ته بوای چې ته چرته تلای شې چرته نشې تلای دا د پښتنو وطن دی دا د پښتنو اختیار دی زمونږ تاریخي وطن دی په ورځ کې مو چې سلسله خوښ شي دې خوازو دې خوازو دا زمونږ خپل مرزي دي.
منظور احمد پښتین په خپل وینا کې تور پوری کړ چې پاکستانی چارواکي پر چمن تورخم او نورو لارو تګ راتګ کوونکي پښتانه کستان زوروي او تشدد ور باندې کوي. پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي او وایي چې پر کشه یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي کوي او یوازې قانوني اسناد لرونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. پښتون د بلوچستان حکومت لخوا هغه سوبیته د داخله دو پر بندي سربېره د چمن غونډه کې کډون وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې زموږ هیواد ته خدای هر ډول وسایل ورکړي دي، خو خلک یې په نورو سیمو کې خواري او مزدوري کوي.
دا پښتون وطن دا خدای پاک د وسایلو نه مالا مال کړی دی، ډکتی ځنې په دې خاوره باندې باندې یو تاریخي قام پروت دی. پښتون قام یو تاریخ لرو موږ، دا یو اصلی او نسلی قام دی، خو البته په دې خاوره باندې د پښتنو اختیار نشته دی، ځکه پښتانه فروزګار پسې د دنیا نورو سیمو ته تللي دي. دلته بدامنی ده، دلته بیروزګاری ده، دلته بې تعلیمی ده، او دا خاوره په هر سطح باندې استحصال پې کیږي.
غونډې ته د پښتون ژغورین غورځنګ د غړو په ګډون د نورو پښتونپالو ګوندونو غړو هم خپلې ویناوې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پښتون ژغورین غورځنګ و مخکښ ملک مجید کاکړ د دسمبر پر نمه مشال ریډیو ته وویل چې په تیر درو ورځو کې حکومت د غورځنګ ولس غړي نیولې دي. داغه په خبره چې د کلاسی پلا پشین او مچ په جیلونو کې بند کړي دي. د پښتون ژغورین غورځنګ غړو د خپلو نیول سو غړو په ګډون د غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشکېدلو غوښتنه وکړه، او په دې لړ کې پر 11 دسمبر په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج اعلان کړ. تر دې وړاندې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 2 په کوټه کې د جلسې مهال وویل چې حکومت یې علي وزیر تر 14 دسمبر پورې خوش کړي، کنی نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په تور نیولې دي او پر ضد یې مقدمې روانې دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز.
او ریدونکو په بنو کې د نام نه عزت د سوداګرو او ځای مشرانو احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دا پرلت د دسمبر په 15 پیل شوی وو. د سیمه تاجرانو او ځای مشرانو د دسمبر په 8 د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او پسمه کې د مکمل شټر ډاون اعلان وک. دا تر هغه وروسته ده چې د پرلتوالو لزایي انتظامی سره مذاکراتو سره نتیجه ورنکړه. پرون په بنو کې دغه پرلته د امن جرګې نوم هم ورکړل شو، چې پکې د سیمه تاجرانو، مشرانو او زده کوونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي. دا وروسته له هغې ده چې د سیمه درې دکانداران د نومبر پر 28 نامعلومه وسوالو په میرلي کې وژل. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي له احتجاج کوونکو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نو.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره روان پرلت نن پښپګم ورځ هم دوام لري. پرلت والوای چې حکومت ته بنو وزیرستان لکی مروات او خواوشا کې امنیت ټینګ کړي، وسلوالو د بیا فعالیتونو او بریدونو مخه دی ونیسي. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د نومبر په 28 د شپې میرلي کې د بنو درې د سرو زرو دکانداران وسلوالو ووژل. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو سو پړاوونه هم شوي، خو لا یې نتیجې نه دی ورکړې. د بنو پرلت یو منتظم او تاجرانو اتحادیې غړی ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل چې ساده غوښتنه یې دي. سیمه کې د نام نیزه د حکومت کوټلی ګامونه لیدل غواړي. میرعلی کې وژل شوی زرګرانو قاتلان دی گرفتار کړل شي.
زه وژل شو ولیا او زما قاتلان گرفتار شي او هغه ته قرار واکې سزا ورکړل شي. موږ مذاکرات هم کوو. ځکه مذاکرات کوو چې مذاکرات مقصد دغه دی چې ما د مطالبه د منظوري کی چې څوک دې زما مطالبه منظوري کی دلته دی راشي او زما د مطالبه دې منظوري کی. دویمه خبره ده چې موږ امن غواړو. امن ګارانټي چې څوک عمر کوي موږ امن غواړو او چې څوم د موږ ته ذمہ دار کس د امن ګارانټي راکړه موږ مه انشاء الله د دې سره بیا او چې ته کوم مقصد بل نشته او چې کوم زموږ شهیدان شوی دي هغه ته د شهدا پیکج ورکړي دې زموږ درې مطالبه دي.
یاد پرلت کې تاجرانو او بنو کامی مشرانو پرتا سیاسي ګوندونه وکیلان زده کوونکي عوام خلک ګډون لري. د بنو زرګرانو اتحادیه او پرلت یو مشر شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی سره به خبرې او جرګې روانې وي. هم پرلت به روان وي خو هله به پاسي چې مطمئن شي.
ریاست ته مودا مدا خپل ریاست شه صرف وان پوینټ ایجنډا لګیا چې دا امن غوړو امن خبره واکې دي جرګې واکې دي مودا درنه واوي امن درنه یا میږي غپا تخت دای شي چې دای مو مطمئن کو و اطمینان دې دا غدا چې سکیورټی ایجنسیونه خپل کردار ادا کو دنیو وې وې نه عوامه وې نه چې مو قتل اونې شو.
په دې وروسته یو کې د بنو ترڅنګ وزیرستانونو لکی مروت سواد بونیر دیر او نورو پښتون میشته سیمو کې د نام نیزې دولسی پسونو نشوي او د ځای خلکو لخوا غوښتنه شوي چې حکومت د غلطه امنیت ټینګ کړي د وسله والو بریدونو او بیا فعالیتونو مخه دې ونیسي. په بنو کې د فوز او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرلتوالو سره خبرې روانې دي. د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه د وسله والو ضد کاروایي توندې کړي. د غلطه امنیت ته ژمن دي. پرلتوال به مطمئن کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا شفافیت نړیوال ادارې د پاکستان څنګه د دسمبر پر 9 جاری کړي خپل یو راپور کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د پولیسو اداره د درغلې په حواله په لومړی، عدلیه په دویم او په سرکاري محکمو کې د ترقیاتي پروژو د ټیکو ورکولو څنګه په دریم نمبر دي. د سازمان مشر جسټس ریټایر شایق عثماني وویل چې دا راپور په سلور وانو صوبو کې د هغو سلورو سو کسانو په ځوابونو مبني دي چې پکې د 200 کسانو تعلق له خارونو او د 200 د کلیوالو سیمو سره دي. په دغه سروې راپور کې ولس ویلي دي چې په هیواد کې د درغلې د مخنیوي ادارو له کارکردګۍ مطمئن نه دي. پاکستانی حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له مجید بابر نور.
نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل د درغلې په اړه د 2022 میلادي کال پر راپور کې وایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیاته د پولیس اداره په درغلې کې ککړه ده. د راپور له مخه په دوهم نمبر درغلې بیا په سرکاري ادارو کې د ټیکو ورکولو په سانګو او په دریم نمبر کې په عدلیه کې کیږي. د راپور له مخه په پاکستان کې په کامی کچا د درغلې په انډیکس کې د 2022 میلادي کال پرتله د تعلیم محکمه په څلورم نمبر ده. په راپور کې د کامی احتساب د ادارې یا نیب په شمول د درغلې د مخنیوي ادارو باندې د ولس لخوا عدم اعتماد خودل شوه او په قومي کچا زیاتره خلک په پاکستان کې د فساد په مخنیوي کې د درغلیو ضد ادارو کردار غیر موثر غني. دا چې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د 2023 میلادي کال د راپور جزئیات د کومو سرچینو نه راټول کړل شوی دي په خپلواب کې په پاکستان کې د دغه ادارې مشر او د سپریم کورټ په خوانی قاضي شایق عثماني د دسمبر په 9 مشال لريو ته وویل چې د راپور تفصیل په مجموعي توګه په هر صبح کې د 1300 عامو کسانو په ځوابونو مبني دي چې په کې 200 د خاري او 200 کسان د کلیوالو سیمو اوسیدونکو دي.
په دې سرویګانو کې کله په درغلۍ کې د پولیسو محکمه په ډومبي نمبر وی او کله عدلیه. دا د محدودو کسانو د نظر پوښتنې راپور دی خو مقصد دا دی چې د حکومت او ولس پام کې راولو چې په هیواد کې په دغو محکمو کې درغلۍ روانه ده او دا درغلۍ هیواد او اقتصاد ته سخت زیان رسوي.
جسټس ریټایرډ شایق عثماني وویل چې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل پاکستان په دې راپور کې یوازې په حکومتي ادارو کې د رواني درغلیو په اړه د ولس نظر شامل کړل شوی خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د کلنۍ بودیجی زیاته برخه د هغه هیواد پوځي ادارو ته ورکول کیږي. نو په دې راپور کې د پاکستان د پوځي ادارو په اړه تفصیلات ولې نه دي په ډاګه شوي. نو جسټس ریټایرډ عثماني وویل چې په امنیتي حوالې سره د ترانسپیرنسي انټرنیشنل لپاره دا ممکنه نه ده چې د پوځي اداروں پاڑا نظر پختنا تر سر کڑی.
وہ آپ نے اردو کی مسل تسلی ہے نا؟
تاسے بد اردو جب ہاغه مطلب ریدل وی چ پدریاب کی ژوند کوی نو ل نهنگ یا مگرمت سره به تعلق نه خرابوی. زوګی و شخصی اداره دا او موږ نه غواړو چې ل چا سره متنازع راشي. پدې کې هیڅ شک نشته چې د کلنۍ بودیجه زیاته برخه پوځي ادارې مصرفوي او په هغه کې درغلی هم کیږي خو لدې سره سره مخته ل دوه درو اڑخونو څخه غواخونه هم شته او پوځ په دې اړه خپل یو فکر لري.
د ترانسپیرنسي انټرنیشنل لخوا جاری شوی په دې تازه راپور کې په مرکزی کچا په درغلیو تورونو ادارو د درجه بندۍ ترڅنګ په صوبایي کچا په درغلیو تورونو ادارو هم ذکر شوی. د راپور له مخه په سین صوبه کې د درغلۍ په حواله تر ټولو زیات درغلی د تعلیم په دوهم نمبر په پولیسو په دریم نمبر په سرکاري ادارو کې د ترقیاتی پروژو د ټیکو ورکول په سانګو کې ده. دا راز په پنجاب صوبه کې د پولیسو محکمه په ډومبای د ټیکو ادارې په دوهم او عدلیه په دریم نمبر ده. په بلوچستان صوبه کې د ټیکو اداره بیا په ډومبای پولیس په دوهم او عدلیه په دریم نمبر په درغلۍ کې ککړه اداره ده. خو بلخوا بیا په راپور کې راغلي چې په خیبر پښتونخوا کې عدلیه په ډومبای د ټیکو اداره په دوهم او د پولیسو اداره په دریم نمبر ده چې په درغلۍ کې ککړې دي. دا چې د تیرو 22 کالونو ترانسپیرنسي انټرنیشنل هر کال په پاکستان کې درغلی پاړه راپور نه جاری کوي. آیا د دې راپورونو د عمله حکومتي ادارې د درغلی د مخنیوي پاړه ګامونه پورته کوي او کنه؟ په جواب کې د یاد سازمان په خوانی مشر سید عادل ګیلانی وایي چې د دې راپورونو په نتیجه کې په پاکستان کې یو شمیر قوانین او ادارې جوړې شوې او ځینې حکومتونو د درغلی په انډکس کې د بهتري درجه لپاره هڅې هم کړې دي.
2013
2014 کالا تر 2013 کالا پوری د درغلیو د انډیکس په درجه بندۍ کې د پاکستان درجه ټیټه شوې و خو بیا د 2013 کال څخه وروسته د درغلی په حواله د پاکستان درجه بندۍ بیا پر لوړېدو شو. په ریپورټونو کې دا یادونه هم شوې چې د درغلی په حواله سره د هیواد قوانین موثر دي او کنه. په پاکستان کې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د ریپورټونو له وجې ډیر قوانین جوړ شوي دي لکه د بیلګی په توګه فریډم آف انفارمیشن ایکټ، جنډر بیس ایکویلیټی ایکټ، د خبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون او د غربت د کمښت ایکټ هغه قوانین دي چې زموږ د ادارې د ریپورټونو له وجې جوړ شوي دي. په ځینو مواردو کې حکومتونه زموږ پر تجویزونو عمل کوي چې له وجې د درغلۍ په انډیکس کې پر درجه بندۍ اثر پرېوځي.
حکومت عمل کوي
د ترانسپیرنسي انټرنیشنل په دې خبر شوې تا راپور کې د درغلۍ درې مهم وجوهات په ګوته شوې دي چې پکې د درغلۍ د مقدمو تاخیري پریکړې، سرکاري ادارې د خپلو شخصي ګټو لپاره کارول او د حکومت نااهلي شامل ده. تر دا مهال د پاکستان وفاقي او یا کوم صوبایي حکومت د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د دې تا راپور په اړه سندې ویلي.
زچ پتور سترګو تور رانجکم تو پوری موری د دې سندری ویون کې د افغانستان مشهور سندرغاړي کمر ګل د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ د کناډا په ټورنټو کې امړه شو. د هغې کورنۍ وایي میرمن کمر ګل د ناروغۍ لامل د ټورنټو په یو روغتون کې اساور کړی. خو دای نه دی ویلی چې ناروغي سبا میرمن کمرګل تا د افغانستان د بلبل لقب ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا ورکل شوی بو هغه د افغانستان د کال د سندرغاړي لقب هم خپل کړی میرمن کمرګل تا په افغانستان کې د کورنۍ او جګړو لامل هغه لومړی پاکستان او روسته له هغه ځاینا کینیډا ته کډه شو د نوموړي د ژوند په اړه مختصر ریپورت زموږ د همکار نور یاس نوري ناورو چې هم د هغې په یوې سندرې پیل کړي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د تلای आवाज لرونکو میرمن قمر ګل د ننګرهار ولایت د شګیپور سوالی کې د نړیته سترګې غړولې او په وکلنۍ په سندرو ویلو هم پایل وکړ. قمر ګل ډیر ژر لخپل کلی ولسوالی او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یو تلای ستوري په شان وځلیده. په ما مینه سترګې د سری دي نن دې ډیر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمر ګلې لومړنۍ سندره و چې د راډیو افغانستان د چپول لارې د خلکو په زړونو کې نسته. میرمن قمر ګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډیر میډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. زه سپینه کوتره یم او چته پروازونه کړم. ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم. د میرمن قمر ګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېر کې نسته. د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقي د هنر په شاوخوا پنځول سيزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجر شوې وه. میرمن قمر ګل مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند سمره درې لونی او درې زامن دي.
Yeah.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لړ خبرونه د اسرار عالم مومن نو
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غړو د خوشي کول لپاره سبا په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کوي. غورځنګ د افریقا پرون د بلوچستان په چمن کې د احتجاجي جلسې پر مهال اعلان کړه. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه وکړه چې ریاست کې د علي وزیر هنی پښتین او حاجی عبدالصمد په ګډون د غورځنګ هغه غړي زړه زړه خوشي کړي چې په وروستیو ورځو کې یې نیولې دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د غورځنګ غړي د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور نیولې دي، خو پی ټی ایم دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. خبرو کې د نامنې ضد د سوداګرانو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د سیمې تاجرانو او ځایي مشرانو د دسمبر په 8مه د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټ ډاون هړتال اعلان کړ. تر هغې وروسته چې له ځایي انتظامي سره د پرلتپالو مذاکراتو څه نتیجه ورنه کړه. د افغانستان نامتو سندرغاړی قمر ګله د دسمبر په 9مه د جمعې په ورځ د کینیډا په ټورانټو کې مړه شوه. د هغې کورنۍ وایي ارمان قمرګل د ناروغۍ له امله د ټورانټو په یو روغتون کې ساه ورکړې، خدای نه دی ویلي چې ناروغي سوا. او د پنجاب په ملتان میدان نن د پاکستان او انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ په دوهم ورځ پاکستان 202 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي اوټ شول. تر دې مخکې انګلینډ په خپل لومړي اننګز کې پرون د ټول لوبغاړو په سوځېدو یوازې 201 رنزونه جوړ کړل. د دریو ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ انګلستان ګټلې. او تر دې مهال هم شاکو
اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریدو سره زوی به بلی موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو ورځ المانزي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه تازه اندېښنې خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلي چې پر افغان خزو او انجونو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په هیڅ صورت منلو وړ نه دي. په عین حال کې د بشري حقوقو د سر سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سباند یو کال کې خزې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې لګډون څخه به برخې شوې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک د بشري حقوقو لنړیوالې ورځ یو ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل افغان خزې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی تورک د دسمبر په 9مه د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په جنیف کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان خزو او نجونو لګیدلې محدودیتونه لری کړي.
In Afghanistan, where they continue...
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروموي.
د بشری حقوقو لوی کمشنر همدرس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکبلاندې خنه څرګنده کړه او د حقوقو د سم دستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لمړنۍ علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت خبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې خزو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه خزې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو وهل شول. اولدی مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن لنړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هیر نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشري حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو لنجدې شپږ کلنې واکمنې ورسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان لدې کبل چې لشپګم د لوړو ټولګیو لز د کون کنجونو څخه د تعلیم او لخذو د کار لکوره د وټلو او حتی پارکونو او سپورت خونو ته د تګ حق اخیستای او په حکومت کې لخپل کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته وندنه د ورکړي د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقوقو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز.
اوریدونکو، نن د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع وقار، خپلواکي او د ټولو لپاره انصاف ټاکل شوی ده. خو په پاکستان کې څېړونکي وایي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو صورتحال ورځ تر بلې خرابیږي او ریاستي ادارې ولس ته د خوندیتوب ورکولو ذمواري نه پوره کوي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د بشري حقوقو یقیني کولو لپاره پوره هڅې کوي، خو د کمزوري جمهوري نظام لوګ جبا دا هر څه په سمیدو کې وخت اخلي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې رپورت کې اورو چې د بشري حقوقو مبارزي ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل پرغک پیلي کې
زمون سره چې دا سره کوي. نو دا خلکو ته یو مثال ورکړي چې کتا سو لونه ان سبق وای او تاسو لونه د انساني حقوقو د بار خبره کوي نو تاسو به دا انجامي
کسو. دا غد د بشري حقوقو مبارزي ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل دی چې په دریاست سي د خبرو کولو د انټرنیټي جرمونو او د غداري ترڅنګ زني نور تورونه پوري شوی او د 2000 کال راهسي پری مقدمه روانه دي. محمد اسماعیل د دسمبر پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې د جنکو د تعلیم او غیتا د واک اختیار ورکول تر څنګه یوازې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوو، خو تور پر د غدارې ولګید.
څنګه باندې دوه کیسه د ريجستر کړی دي. یو کیسه کله ګولاله لاړه نو دای خو ګولای تډیر غوسو نو دای په ما په موري او په ګولاله باندې پینځه د پیول ګولی سیریشن غداری، بل د پاکستان خلاف د سازش، بل د دشکردی، بل دشکردو له پیسې ورکول.
پروفیسر محمد اسماعیل د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ منسل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د ډیر وسی موضوع وقار، خپلواکي او د ټولو لپاره انصاف دی. خو په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي خلک د بیان ازادۍ د خپل خوخي ژوند کولو ترڅنګ له انصافه محروم دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د کمیشن په خاني مرستيال مشر شیر محمد خان ویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو لوجې د پاکستان نوم په ټولي نړۍ کې ډیر خراب شوی دی.
بلته بشری حقوقو خلاف ورزی په هر میدان باندې کیږي. کله زنانو خبره وی داغي شرم کیږي، کله ماشومان وی داغي شرم کیږي. نو تاسو وګورئ په نړۍ کې د پاکستان نن سبا پوزیشن داسې دی چې هیڅ څوک د دې مطلب چې په هیڅ خبره باندې اعتبار نه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د اپریل په 12مه د بشری حقوقو په اړه خپل ریپورت کې ویلي وو چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې د حکومت او یا د حکومتي کارکونکو لوري د ماورای عدالت وشنو، جبري تختونو، تشدد، غیر انساني چلند یا سزاګانو، د بیان په ازادي د سختو محدودیتونو په ګډون یو شمېر پیښې ثبت شوې دي. دغه سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 2مه هم په یو ریپورت کې پاکستان په هغو 12 هیوادونو کې شامل کړي چې د مذهبي ازادي خلاف ورزه پکې کیږي. په پاکستان کې د نورو مسئلو ترڅنګ جبري تختوبونه هم د بشري حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. د لادرکه کسانو لپاره کارکونکې آمنه مسعود جنجو وایي چې د حکومتي شمیرو تر مخه په پاکستان کې لسو زرو زیات کسان روکتل شوي، خو د دوی د معلوماتو له مخې دا شمیره تر پنځه لسو زرو ده.
ډیر زیات خلک داسې هم دي چې هغه یو ځل نه دوه دوه درې درې ځل اوچت شوي دي، زندانو کې ټرچسلو کې پاتې شوي دي. ډیر زیات خلک داسې هم دي چې هغه اوس وفات شوي دي او ژوندې نه دي.
د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن او د کابینې یو کمیټې هم جوړه کړې ده. د کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې تر اوسه د 8415 لادرکه کسانو قضیې ثبت کړي او د 6103 هغه هواري کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د بیان په ازادۍ او د خپل رائے په اظهار د باور لرلو خبری کوي، خو د بیپولی خبریالانو سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې سږ کال یو خبریال وژل شوی. خدا هیواد د بیان ازادۍ په اړه د روان کال په فهرست کې په 130 هیوادونو کې په 155 نمبر راغلی او دا د تیر کال په نسبت 12 نمبر نورم لاندې راغورځېدلې دی. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې باید ریاستي او حکومتي ادارې اولس او صحافیانو ته خوندیتوب ورکول لړکې خپلې ذمہواری پوره کړي.
دلته کې په مختلفو سیاسي، مذهبي، معاشي، کاروباري مسائلو باندې خلک چې کم دې زور ولکېږي او هغه د خپل حق محروم کیږي. نن هم په عدالتونو کې ډېر زیات خلک چې کم دې نو هغه د دفاع د خپل سپاین محروم دي.
د بشري حقوقو د سر نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د 2020 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا یو زر خزه د غیرت په نوم وشل کیږي. یاد کمیشن د عدالتونو د انصاف نظام په اړه بیا دا ویلي چې په پېښور های کورټ کې د زندخکار مقدمو شمیره له 3600 زیاته ده او دغه سي د صوبې په ټولو عدالتونو کې بیا دا شمیر څه د پاسه 2.5 لک دی. سیلونکی وایي چې د بشري حقوقو د صورتحال خرابېدو یو وجه د مقدمو زندیدل او د انصاف تقاضې په سمتوګه نه پوره کېدل دي. په پېښور کې وکیل شبیر حسین گیګیانی وایي چې باید عدلیه خپل فیصلو ته پرېښودل شي.
زموږ په ملک کې دوه عدالتونه د سيتي یو د هري صوبې های کورټ او بیا د ملک په سطح باندې سپریم کورټ. نو دا ایون عدالت په خپل سموټو باندې او کچرته یو ګریډ هم ځپلې د دې ریاست جبر تشدد او ځپلې یو کس راشي، نو بیا هم د عدالت د ذمہواري ده چې هغه خپل غایني حقوقو چې کوم ریاست یا بل یو انډیویجوال یا بل ریاستي ادارو هغه په عمل کړی دي چې هغه
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میار ریاض حسین پیرزاده راته سمود وړاندې ویلي وو چې حکومت د چا خلاف اسی بي سره کاروایی نه کوي. خو بیا د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې غړي محسن داوړ وویل چې کمیټې د لادرکه کسانو ترڅنګ د بشري حقوقو یقیني کول لپاره پوره هڅه کوي.
دلته د پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ډېر پتر دی. تاسو ته پته چې د پاکستان جمهوریت سره دا پرې کنټرول دی. لغې دا باوجود مطلب چې سونه اویلیبل اسپیس ته پرې کې مونږه کوشش کړی دی چې دا کمیټې دا کار واخلو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په 2020 کال کې په قومي اسمبلی کې شاوخوا 60 قوانین او قانوني مسودې منسوري شوي چې پکې د کورنۍ تشدد مخنیوي او د خبریالانو خوندیتوب په ګډون ځینې نورې شامل دي. ملګری ملتونه د 1947 کال راهیسې هر کال د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي. د ادارې پریکړه کړې چې د روان کال د دسمبر 10 څخه به تر راتلونکي کال د دې ورځې پورې د بشري حقوقو لړکی مهمونه کوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې د تندروا فکر او رویو د مخنیوي لپاره د صوبای حکومت د سنټر اف اکسلنس فار کاونټرینګ اکستریمیزم په نوم د یوې ادارې باقاعده پرانیستا پروند د دسمبر په 9 وکړه. حکومتي چارواکي وایي دا مرکز په سیړنې کې بیا د تشدد نه ډکو او تندرو رویو مخنیوي کې بخپل کردار ادا کوي. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د لړز دکړو وزیر کامران بنگش د دسمبر په 9مه د انتها پسندې مخنیوي په غرض د جوړې ادارې پرانستې په موخه مشال لیړو ته ویل چې دا منطقه تیر رسول لسی زره سي د ترهګرې په شمول د تندروي او سخت ریزه سوچنه ډېر اغیزمن شوې ده. نو ځکه د دوی حکومت یو داسې ادارې جوړولو پریکړه وکړه چې دا ډول سوچونو او د دې نه پیدا کېدونکو بدو مخنیوي د سړنې د لارې وکړي.
زمونگا د صوبے تقریباً تیرو سلویختو کالونا تاست پتا دا افغان مہاجرین دا افغان کرائسز نہ بعد بیا دا غینا پس دا تخریب کارے سر زمونگا د صوبے مختے حکومت تے ریکمنڈیشن کو پاگے کے کا پالیسی میکنگ کول دی کاگے کے نوے پروجیکٹس پروگرام شروع کول دی او کاگے کے کم قسم تے لیجسلیشن راوستل دی قانونی او د دین علاوہ چ کم لا انفورسمنٹ اداری دی داغی سر یو لائزون دی ڈیولپ کریشی زکہ چ خیبر پختونخوا چ کم دے اغا دیر زیادہ سفر شولا کمونگا گورو فرنٹ لائن صوبہ دا زمونگا د دی ادارے ایز اے تھنک ٹینک کار دے ایز اے تحقیقی ادارے کار دے.
نموڑے وائی دا د خپل نویت د پاکستان او بیا ردی صوبے اڑمبے ادارہ دا او د دے هدف با ټولی صوبے تعلیم یافتہ ځوان کول وی او ټولی تعلیمی ادارو او درنی مدرسو ته بدوی ځان رسوی او په دې اړه به دوی حکومت او متعلقہ ادارو ته وړاندیزونه ورکوي او حکومت په دغه پرانا کې هر ډول ضروری ګامونه پورته کوي. د یاد ادارې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته په دې مقول چې د دې ادارې لومړیتوب او مقصد چې عام اولس او په خصوصي توګه ځوان کول په هر حالت کې د زغم ماده ځان کې پیدا کړي او د انتها پسندې او د تشدد نه ډک رویونه ځان وساتي.
بنیادی مقصد زمونږ دی چې مونږ تحقیقي کارونه وکړو چې په کومه باندې زمونږ د ترخګرې زمونږ د رویو کې د منافرت چي دی په دې کې د یو بل نه د ستړې والے دے زمونگا دلتا دا ماشومانو چھ کم ذہن سازی کی گی کم چھ کردار سازی کی گی پاگ کردار سازے و پا ذہن سازے کی دا محرومے یو دیر لوے انصر موجود دے چھ پا معاشرہ کی دا ذہنی پسماندگے او ورسرے دا اغوی ستا چھ دا سوشلائزیشن پسماندگی دا نو خدا نا خواستا چھ سبا آگے نا بل سے جوڑی گی من کوشش دا کو چھ آگا خفا ٹولنا آگا ماشومان کم چھ دکا دا اغوی منافرت جوڑ شوی دے آگا زانتا واپس رو بلو اغوی سرے دکا خبری اکڑی شی اتری اکڑی شی او دا اغوی هم کردار سازی او هم ذهن سازی دا حقیقت طرف ته وکړي شي.
نموړ جاته وی چې چرته په یوسمه کې سکول کالج مدرسه یا پوهنتون کې داسې کسان وی چې د سړول تشدد یا ترهګرۍ کې ککړ وی یا د هغه سوچ ملګری وی نو په دې بدوی سیړنه کوي او بیا به د دې حواری لپاره به هم لار روباسي. د جوړو زده کړو صوبایي وزیر کامران بنگش وای چې په صوبه کې د 2 دیرشونه زیات پوهنتونونه دي د 300 شلو پورې کالجونه او بیا دغه شان په زرګونو شمیر کې دینی مدرسې هم دي چې پکې په لکونو ځوانان او پیغلې زده کړې کوي. نو دوی په کوشش وی چې دغه ځوانانو سوچونه داسې جوړ کړي چې د زغم ماده هم لري او د ټولنې یو خو او خیرخوا وګړ جوړ شي چې د بلکې سوچ عقیده او نظریه سره د اختلافاتو برداشت کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو په ټوله نړۍ کې د 15 نوومبر نه تر 10 دسمبر پورې په خوځو د تشدد مخنیوي 14 ورځې مهم لمانځل شي. په خیبر پختونخوا کې د خوځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن وایي 200 کال په صوبه کې په دې اړه د پوهاوي ګڼ پروګرامونه ترسره کړل او ځینې لا هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د خوځو د حقونو فعالان د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې کوي چې تر اوسه یې په خوځو د کورني تشدد مخنیوي قانون د عملي کولو طریقې کار یا رولز آف بزنس نه دي جوړ کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په ټوله نړۍ کې د 15 نوومبر نه تر د 10 دسمبر پورې په خوځو د تشدد مخنیوي 14 ورځې مهم لمانځل شي. په خیبر پختونخوا کې هم په دغه دوران د پوهاوي ځینې کمپینونه ترسره شول. د خوځو د وضعیت په اړه د صوبې د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن مشره ډاکټر رفت سردار مشال ریډیو ته وایي دوی په صوبه کې د پوهاوي ګڼ پروګرامونه ترسره کړل او هڅه یې ده چې دغه لړۍ جاری وساتي.
25 نوومبر پورې دا موږ یو مهم چلو چې په خځو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف. نو دې مو هم کې مهم چلولو د بار موږ ډیر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړی دي او موږ هغه کو. نو زه هغه الریډی موږ شروع کړی دي، هغه باندې موږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم ځای کې کارونه موږ کړی دي. نو په هغه کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې موږ سیمینار کوو آگاهي دې سوسایټي خو ډیر زیات تشدد او کته په دې لاست 20 ایئرز کې شل غاله په دې سوسایټي باندې تشدد تیر شو. موږ غواړو چې دې تشدد بالکل خاتمه شي.
ملګرو ملتونو پر خپل وبپاڼه ورکړي چې په ګډه او د ټولنې د ټولو غړو په مرسته پر خزو د تشدد مخه نیول کېدای شي او باید په دې اړه په ګډه کار وشي. د سوات نه د خزو د حقوقو یو فعال نیلم رحیم مشال ریډیو توای د پخوا په نسبت سږ کال په دې مسله زیات پروګرامونه تر سره شول.
دې کال کې چې دین لکه حکومت واقعي چې دین لګ زیات سیزل وکړل لکه ډیر ویزیبل دیو ایون یونیورسيانو کې شول سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې دا غوي پروګرامونه شول کالجونو کې یو لکه دا یو خبر ده لکه 16 ډیز اپیکټیویزم بدر ډیرو کلونو راځي لکه په پاکستان کې مناوي دو لکه د 25 نومبر نو بشورو شو او 10 دسمبر پورې بداو خدا په زیات تر ان جی اوز چې دی یا چې کوم په وومن رائټس باندې خلک کار کوي هغه خلکو بدا کوم دې زل لبکی یو خبره دا و شو غره چې بدی کې لکه کم چې لوکل ګورنمنټ دی هغه هم د سی پروګرامونو وکړه لګوي
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکي ادارې سستینیبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو راپور کې ورکړي چې اواز د 13 اگست په میاش کې په ټول پاکستان کې یو سل شپږ د شخصي تختول شوی په وو اتیا خزو باندې جسمانی تشدد شوی او په دریو اتیا خزو په کورونو کې تشدد شوی. دغه اداروي د شمیري د ورسپانو او د پولیس تانو نه راټول کړي دي چې په خبره یې دا امکان زیات دی چې دغه شمیري لته نه هم زیات وي. بلخو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د 2021 کال په جنوري کې په کورونو پر خزو د تشدد مخنیوي قانون له صوبایي اسمبلی نه منزور کړ. خو په پیښور کې د خزو د حقونو یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن مشره شبینه ایاز وایي تر اوسه دوی دغه قانون د عملي کولو طریقې کار یا رولز او بزنس نه دي جوړ کړی.
تاسو ګوره د کورنی تشدد مخنیوي کوم قانون چې دوی په 2021 کال کې جوړ کړی دی تر اوسه د هغې د عملي کولو طریقې کار یا رولز آف بزنس نه دی جوړ شوی. تر دې لاندې با کمیټیانې جوړې دي. دا به د کمیشن لاندې وي او دوی به سره نه کوله. خو دلته مسأله دا ده چې تر اوسه دغه کمیټیانې د سلو په سطح نه دي جوړې شوې.
خو بلخوا د صوبې د ښځو د حقوقو حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وایي دوی د دغه قانون د عملي کولو طریقې کار یا رولز او بزنس جوړ کړی دي او ډیر زر به منظور شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو په قبایلی ضلعو کې د ایډیار په نوم سالسی کونسلونو ته ولس قانوني کونسلونو ته اوس قانوني حیثیت حاصل دی. د خیبر انتظامی چارواکو د دسمبر په 9 مشال لډیو ته ویلي چې ایډیار یاد سالسی دی کونسلونو ته فریقین په خپل خوا خلانجی وروړي او د جرګو لاري هواروي. د خیبر ضلع ځینې مشران وایي چې په کار ده په ایډیار کونسلونو کې داسې مشران شامل کړی شي چې په جرګو په هلري او قبایلي رسم و رواج نه خبر وي. قانون پوهان وایي چې په خواني فاټا ته د 15 آئینی بدلون لاندې 2013 کال کې د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلې او فعال رول لري. خو په 2006 کې بیا صوبایي حکومت پکې د ځایي ولس په غوښتنه جرګو ته هم د ایډیار په شکل کې قانوني حیثیت او تحفظ ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
د باډی مرستیال کمشنر شهاب الدین خان له دفتره د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ایډیار په نوم د سالسی کونسلونو یا د لانجو د هواری متبادل نظام خوښه دوه کال پوره شول او د لاندې تروسه په سلګونه کسانو خپل لانجې هواری کړي. مرستیال کمشنر شهاب الدین خان ویلي ک خپلی زلو کې کوم فری کین په خپل خواخه خپل مقدمه پولیسو او عدالت ته نوړي او جرګې لاري هوارول غواړي نو دوی د سالسانو کونسل یعنی ایډیار ته ورکول شي او چې ایډیار غړي پرې کومه پریکړه ولیکي نو دا به عدالت هم تسلیموي او قانوني حیثیت به ولري. ملک فیض الله جان کو کی خیل د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د ایډیار په نوم د سالسی کونسلونو ملاتړ کوو، خو په کار دا په دې کې داسې کسان شامل کړل شي چې قبایلي رسم و رواج نه خبر وي او په جرګو پوهه لري.
د اے ڈی آر مقصد دی چې یو دوه فریقونو ته زر نظر په ښه طریقه سره انصاف ورسیږي، چې په دې اے ڈی آر کې داسې خلک شامل شي چې هغه ایماندار وي، هغه امن پسند وي، هغه خلق خوښي، هغه په جرګه یعنی په رسم رواج او پر روایت باندې صحیح پوهیږي.
قانون پوه ایڈوکیٹ فرهاد پردی وایي چې یوازې ډیپټی کمشنر او عدالت دې سالسي کونسلونو یا ای ڈی آر ته د فریقینو مقدمه ورلېګلې شي.
اتورایز کسان بدوي کسوک ډی سی لا ډایریکټ اپروچ کوي، نو ڈی سی بھائی ریکمینڈ کوئی شی، کنا پا کورٹ کے کیس پروت تے نو کورٹ پہ ریفر کوئی شی. خبیا دیتا بدا طریقہ ورکی جتا سو پا دری میاشتے کے دنن دنن پا دغا دغا اندازہ باندے مونگتا فیصلہ را اوڑائی دا فریقینو. خود دے ٹول ہر شینا چھوڑ دے قانون پا دے کی ایخے دے چھ ویت کانسنٹ آف پارٹیز دا آلیڈی پا سیول پروسیجر کورٹ سی پی سی کے دیوانی قانون کے دا آپشن موجود وو. پا دے کی بیا دا پاکستان یا بل قانون دلتا میشتا دے دا پخوانا دے آربیٹ ریشن ایکٹ د سالسه ضابطه چې کم دی هغه موجوده وا، چې هغه به فریقینو کلم وغوښته په هر څنګه کیس کې، هغه به غټ کیس وو، غټ هاي پروفایل کیس به وو، د کپنو به وو، د حساب کتاب به وو، لینڈ ریوینیو کې به څه مسالې وي، هغه به لینڈ ریوینیو ایکسپرټیز به جوړ شو. نو دا 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 آپشن یې خو په قانون کې شته.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په هر تحصیل کې یو ای ڈی آر یا سالسی کونسل لپاره 50 تنه مشران د یوې سرکاري کمیټې په مرسته ټاکلي، او چې کوم کسان پکې فعال نه وي نو هغه ترې لرې کولای هم شي. په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، او په 2006 کې د خیبر پختونخوا حکومت اسمبلی نه د یوې قانونی مسودی په منظورولو سره د مشرانو دی سالسی کونسلونو ته قانونی تحفظ ورکړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زار